نجونو د زده کړو لپاره د کورنۍ هڅول او ځین نور پروګرامونه چې موږ یې پلان کې لرو چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو.
چیګونه مو میتونیم سات آگاهی مردم بلند ببریم.
درنو اوریدونکو د موضوع په اړه مو بیلابیل نظرونه واوریدل. دا چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره باید څه وشي، د ښځو د حقونو مدافع میرمنې لاړوندو ادارو څه غوښتنې لري، په دې اړه مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې رابې ستانکزۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلستانکسی د طالبانو له دورې نه وروسته د ښځو لپاره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنسټونو په کار پیل وکړ. ښځو چارو وزارت دوی تر څنګ نور انجوګانې او دوی چې ښځو ته کار کوو، خو بیا هم د پخوا په پرتله تاوتریخوالی شته ده او دغه د ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. تاسو د دغو اړوندو ادارو نه څه غوښتنه لرئ؟ هغه کارونه چې دوی ښځو ته کوي، آیا ستاسو د قناعت وړ دي دغه کارونه؟
د دې په ځواب کې باید داسې ووایم چې د مونږ خو په دغه طالبان نه وروسته زمینه د درس برابره سوه او د کار زمینه برابره سوه. ښځو ته په سیاسي څوکیو کې او په ملکي اداراتو کې ونډه ورکړل شو، خو دا د قناعت وړ نه دي. کوم کار چې مونږ د ښځو ته وزارت ایجاد شو، د ښځو د چارو وزارت ښځو ته مونږ د ولایتو ښځو ته یې څه وکړو؟ مونږ هغه کونډه ښځه چې هېڅ کمال نه ده، د سواد نه لري، هغه ته یې څه وکړو؟ ښځې په سړکونو کې ناستې دي، مونږ یې اول انګورو چې ته ښځه یې، تا ته یو انګېزه ورکړم، ته خیاطي زده کړه، ته دغه یو کار، ته دغه یو غوا وکړه. مونږ په ولایتو کې ګورو ښځې دهقاني کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه فعالیتونه ډېری لویو ښارونو ته محدود دي، کلیوالو سیمو کې کار نه ده شوی؟
بالکل دقیقا. مونږ که د ښځو چارو وزارت ته راځو، وایي مونږ عامه پوهاوی ورکړو، مونږ ښارونو کې بنرونه ولګول، په دې بنرونو باندې دوی فن هم اخلي، دوی ډېر زیات بودیجه مصرفوي. ښه، یوه ښځه له کلی نه هغه په میاشتو کې له کوره نه وځي، هغه دومره وخت نه دی چې هغه بنر ته وګوري او د بنر په پیام پوه شي. نو هغوی ته باید عامه پوهاوی په داسې یوه ژبه ورکړی شي، په داسې یو محبوبیت ورکړی شي چې هغې ته جالبه وي، د هغې د ورځنی ژوند سره سمون لري.
یعنی تاسو خبرو نه داسې معلومیږي چې تاسو وایئ چې ښځو چارو وزارت او نور اړوند بنسټونه چې ښځو لپاره کار کوي، د دوی کارونه موثر نه وو د تاوتریخوالي په راکمولو کې؟
که دا مثبت وای، که دا یو مثبت حق لرلو، نو مونږ بلیدلو دغه کچه به راټیټه سوې وه. دوی به پالیسیانې جوړ کړي، پالیسي به ولیکي، پالیسي ولیږي وزارت عدلیه ته، پالیسي تطبیق وړي.
اغلستانکزۍ، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ بالاخره څه کول په کار دي چې ورو ورو دغه د تاوتریخوالي کچه ورو ورو راټیټه شي او بالاخره داسې یو ټولنه ولرو چې له تاوتریخوالي نه لرې یوه ټولنه اوسي او ټول په د سولې او صمیمت فضا کې ژوند وکړي؟
زما په نظر د حل لارې اول په اوله کې عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی په عامیانه ژبه خلکو ته د حقوقو درناوی او د حقوقو معرفي. مونږ باید دته کار وکړو چې کورنۍ له منځه وپاشو. مونږ باید دته کار وکړو چې د خپل کورنۍ نظام ډېر ښایسته نظامونه لرو، کورنۍ چې دا وساتو. اړوند اداره باید په خپل حقوق او په خپل هغه طرز العمل د کاري چورته ورکړ شوی د پیغه عمل وکړي او د خپل موقف نه په هغه ګټه واخلي چې د خلکو په خیر وي. اوس د ښځو چارو وزارت کې ډېر فشار پیراسي وایي او پالیسي سازم په یو ریاست نه کیږي، یو ریاست لري. ته باید د حج اوقاف سره په تماس کې اوسېږي، دا یې حل لاره ده. علما سره باید زموږ ښځې کښېني چې خلک خبره مني، ډېر تاثیر ګزاره دي چې هغوی د اسلام له اړخه بس پیوکي او سړیو ته آګاهي ورکړي، دغه د ښځو سره ښه رویه وکړي. دغه تاسو ښځې چې دي، دا د تاسو د کور بنسټ جوړوي او دا د تاسو د اولادونو مور ده. او د ښځو د چارو وزارت نه مې ګیله منه یم، ګیله مې دا ده دوی عملي کارونه وکړي. دوی داسې نه کوي چې هلته یو ریاست ایجاد کړي او ریاست هغه صرف د ښځو د خشونت آمار ولیکي. دلته باید داسې ښځې له موږ سره واوسیږي، همکاره په ولایاتو کې چې موږ سره د کورونو ته ورسي، په عامه ژبه خبرې وکړي. باید متحدانه کار وکړو، عامه پوهاوی ورکړو. دغه په بهترین لاره باندې دغه د حق لاره ده. ډېره زیاته مننه. مننه تاسو
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو څخه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي. نو ملای امامانو، رسنیو او د کورنۍ مشرانو ته لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام، تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړی اچار د 2018 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي، او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شئ.
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه، او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې، او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
اوس مو یو خوندزی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم واوري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پرتپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پرتپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یو خلخ ښکاری، د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندي داسې له لری ښکاری، لکه دی وسر غوندي داسې له لری ښکاری. حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته کاری سم نسب شوی ندی او کتنه کګه ده.
د چوروالی اعلامیه درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمی هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسج درته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یې هغه هندي سندره راواوروه.
تو درېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکې کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا.
ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا.
ښه، دا خو یې کلک میکا. ورکه دې چې دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه تا غم کلک
کا. دا خو کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډیټ دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه، او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لېږي نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.